السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم پیل د سات په خبرونو کو. د طالبانو حکومت سبا په سالنګونو او د هیواد شمال ختیځ او لویدیځ په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په خپله ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې چهارشنبه یعنی سبا په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په څو نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبهیدل چې لوی انساني فاجعه یې رامنځته کړه. دې سیلونو د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له درې سوه زیات کسان ووژل او زرګونه نور ټپیان کړل. دې سیلونو همداراز زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطنبایوه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې کتنه کې میرمن وطنبایوه د دوحې د درېیمې غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلا مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېیمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې ښاغلي عبداللهیان همداراز په ایران کې دیره څو میلیونه افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وایي چې د مهال په ایران کې شاوخوا درې میلیونه افغان کډوال دیره دي. په استرالیا کې یو قاضي د هیواد پوځي او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د اعدامو له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مک براید استرالیا د پلازمینې کامبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د مک براید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندویه شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړ. د دغه سریال په اوو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو، سړو او ماشومانو د وژلو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړ، داس شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان، بزګران او ملکي وګړي وژلې دي. استرالیایي ځواکونو چې له 2018 میلادي کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله. ډیری ځواکونه په اورزګان ولایت کې دیره وو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفع کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل نه، نو ځکه خبرې بې نتیجې حالت کې دي. د السانی په وینا په رفع کې د اسرایل پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. په روانه می میاشت کې په رفع کې د پوځي عملیاتو پر مهال اسرایل رفع سره د مصر پوله چې د بشري مرستو د رسولو اصلي لاره ده بنده کړه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا اقدام به په غزه کې وضعیت نور هم خراب کړي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پکتیا امنیې قومندانۍ کې طالب چارواکو تایید کړه چې په رونی ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په باب به واورئ چې د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وایي په بغلان ولایت کې وروستیو سیلونو شاوخوا 30,000 کسان زیانمن کړي چې نیمایي ماشومان دي. د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره هم یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو د مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاب ځپلي هم د مرستو غوښتنه کوي.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل خلکو کورونه ویړلو ننځکه خراب کړل خلکو غنم او نور جانونه رامنځ تکلو
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په غزه کې د اوربن لپاره منځګړي وایي چې خبرې پر رفه د اسرائیل د پوځي عملیاتو له کبله په ټپه درېدلې دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
مخه لري چې په افغانستان کې ورستو سیلونو له عمله ده زیانمن شو د وضعیت په باب راپورونه ته مخه کړو. زو پکتیا ته د پکتیا امنی قومندانې کې مطالب چارواکو تایید کړ چې پرونې زواکونو له پاکستانی امپوزیانو سره نښته کړې ده. د دې ولسوالۍ امنی قومندانې کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نښته ورسته تر دې پیل شو چې پاکستانی پوځیانو په سپینه شګه کې د عمر په نوم د دوی پر یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. سرچینه زیاتوي په دې نښته کې د دوی ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پاکستان حکومت رسما د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د استخباراتي ادارو تر کنټرول لاندې ځینو اکسپانو دا نښته تایید کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل راپور کې
د پکتیا ولایت په امنیا قومندانۍ کې سرچینو ازادي رادیو ته ومنله چې پرون په ډیورن کرخه د زازی اریو بلسوالۍ په سپیناشګه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته شوې. سرچینې د خپل غږ او نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل نښته پرون مازدیګر نږدې څلور بجې ورسره تر دې پال شو چې پاکستانی عسکرو د عمر پونوم دوی په یوې امنیتي پوسټ ډزې وکړې. د سرچینې له قوله نښته د شپې تر اتنیمو بجو روانه وه او د دوی امنیتي ځواکونو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د پاکستان حکومت بیا رسمن په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو یو شمېر اکسپارټ چې د پاکستاني حکومت د استخباراتي چینلونو تر کنټرول لاندې نشرات لري دا جګړه تایید کړي. د اکسپارټو لیکلي نخته د ډیورن کرخې د خرلاچي او ډنډې پټان للس تر 12 کیلومتر سیمو کې د دواړو لوریو ترمنځ شوي. دوی تور پورې کړه چې لومړی ډزې د طالبانو ځواکونو کړي او پاکستانی عسکر مقابل برید ته مجبور شوي دي. د اکسپانو په نخته کې د دیارلس طالب ځواکونو د مرګ ژوبلې ادعا هم کړي، خو د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې د پکتیا په زازی اریوب ولسوالۍ کې د سیمې خلکو هم د خپل غږ او نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې پرونی جګړه تایید کړه، خو زیاتوي د مرګ ژوبلې په اړه ځکه معلومات نه لري چې د طالبانو عسکر هیڅ چاته د نخته سیمې ته د تلو اجازه نه ورکوي. دا نخته ورسته تر دې کې چې پاکستانی جیټ الوتکو د پنځشنبې په ورځ د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ بمبار وکړ. په افغان خاوره د پاکستانی الوتکو له هوایي حملې ورسته کندهار ته د پاکستانی پلاوي سفر چې تمه و د یک شنبې په ورځ وشي لغوه شو. پاکستان ورسته یو کې په خوراتون د لهجه تور لګوي چې افغانستان خاوره د ټي ټي پي وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کیږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په ورستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمیر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان لغړو ملاتړ کوي او هغوی ته د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې ورسته وسیلونو شاوخوا اتیا زره کسان زیانمن کړي چې لکتر لګنې مې خزي او ماشومان دي. د سیف د چلډرن په وینا شاوخوا څلوېخ زره ماشومان به کور شوي دي. په بغلان او نورو ولایتونو کې د ورسته وسیلونو زیانمن شوي کسان هم وای چې خپل ماشومان سره په ډیر بد وضعیت کې دي او سخت مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومان د ژغورلو سازمان سیف د چلډرن لخوا په خبر شوی راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د می په ډیر لسه مخبر شوی په بغلان کې د سیلاب ځپلو ماشومان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوی. د سازمان د سیمه ایزو طالب چارواکو په حواله ویلي چې په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او وروستیو سیلابونو له امله 12000 کورونه ویجاړ شوی، د 40000 ماشومانو په ګډون 80000 کسان زیانمن شوی دي. د زینو نورو ارتیاو ترڅنګ د څخاکو بوتن لاسرسي زده کړو او د لوبو لپاره د مناسب لوبغالو نشټون هغه څه دي چې سیف د چلډرن یې د بغلان د سیلاب ځپلو ماشومانو لپاره د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان د طالبانو په حواله ویلي چې په بغلان کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 145 تنو ته رسیدلی او زیاته کړې ده چې د لټون د عملیاتو په دوام کې د یادې شمیرې د زیاتېدو اټکل شوی. خود طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د وژل شویو شمیر 315 کسه دی. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د بغلان په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې د څښاک د صحي اوبو د نشتوالي له امله ماشومان د معدې د درد په څیر ناروغیو باندې اخته شوي دي. دغې ادارې په بغلان کې د خپلو بیړنیو مرستو د یوې برخې په توګه د ګرځنده کلینیک د جوړېدو اعلان کړی، خو یو شمیر سیلاب ځپلي خلک وایي چې دوی بیړنیو خوراکي توکو، جامو او نورو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. پاچا خان له هغو کسانو څخه دی چې د بغلان سیلابونو کې خپله ټوله هستي له لاسه ورکړې. وایي چې د خپل ماشوم د ژغورلو پر مهال یې پښه ټپي شوې. نوموړی زیاتوي چې اوس له خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خپل کلي په یوه هدیره کې شپې او ورځې تیروي.
موږ خپله هدیرې ته راغلو، موږ خپل ځانونه هدیرې ته ورسول. زه ولس کسیزه کورنۍ لرم، تاسې وګورئ وکلن اته کلن دوی خوراکي توکو کمپلو ته اړتیا لري.
سهراب هم د بغلان اوسیدونکی دی، وایي د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅه کوي چې د ځمکې له لاندې له خټو خپل کالي راوباسي.
اوس موږ دلته له خپلو ماشومانو سره د خپلې حویلۍ منځ کې یو هڅه کوو چې د خټو له لاندې ځینې بړستنې، واړه واړه ضروري توکي راوباسو.
هممهاله په تیره یوه میاشت کې بارانونو او سیلابونو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځانی او مالی زیانونه اړولې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکي او سیلاب ځپلای شاه محمد ازادي رادیو ته وایي
مشکل دي او خلک خپل کور نه به کور دي، ماشمانه هم دسي دي سبقونو او یعنی غربت حالات کې دي، غریز خلک دي او کاروبار نشته، هم دسي زنانو نه هم دسي ماشمانو نه.
په افغانستان کې د وری میاشتې له پایله را په دی خو سخت بارانونه او سیلابونه راوتلي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي او د دغو اقلیمي بدلونونو د پایلو سره د مبارزې لپاره پر ځان بسیان نه دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې سیلاب ځپلي له سیلاب وروسته خپل د ژوند نوي پایل ته اندېښمن دي.
پاینال کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو او پر مستحق کسانو د ویشلو بهیر پیل کړی دی. یو شمېر دغو رضاکارانو او د خیریه بنسټونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب ځپلو ته خوراکي توکي، کمپلې خیمې او د څښاک اوبه رسولي، خو د هغوی اړتیاوې ډېرې زیاتې دي.
دا په بغلان ولایت بورکی ولسوالۍ کې د وی ویډیو غږیزه بڼه وا چې د دغه ولایت یو رضاکار ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په دې ویډیو کې ماشومان، سپینګيري او سپینساري میرمنې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو پر مهال ښکاري. وروسته له هغې چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو سلګونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول، په کور دننه او بهر خیریه بنسټونو او ولسي رضاکارانو یې مرستو ته وردانګلې دي. دغو سیلابونو تر ټولو زیات مرګزوبله او مالي زیانونه په بغلان ولایت کې اړولي. په دې ولایت کې ځینو رضاکارانو د سه شنبه په ورځ د می په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل بیلابیلو سیمو ته د مرستندوی بنسټونو او کمپاینونو مرستې رسوي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې رضاکار نصیر احمد شینواری ازادي راډیو ته وویل
ټول د کېږي چې د خپل په دې مرستو غشلو باندې ځین کوم روز په خارج کې دی خپل د لري او هم خپل قدرې وسط توان برسې کړې د منګل دی ویشو ته منګه ډیر اشد ضرورت چې د تو د غذا او د غذا نشټونو د اوبو نشټونو د مختلفو سره تر رسولې دي.
خو د دغه ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو او رضاکار اسلام الدین سرګند وایي چې څه هم جنو کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی بنسټونو او د طالبانو حکومت یو څه مرستې وروړي او دوی پر خلکو ویشلي خدا بسنه نه کوي او لنور خلکو خیریه بنسټونو او ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
سټرو په امکاری باندې د دیول لاري نه خوراکي توکي دیګي امدل ته پخېږي او دا مکمله بستبندي کېږي د هليكوپټرو لاري نه هغه ساي وزارت درګه د انتقاليږي او خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله د خلک په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. د خلکو جسدونه لا هم د خاورو لاندې دي نو لا هم خلک په مشکلاتو کې واقع دي.
د مرستو د راټولولو دا لړۍ یوازې په کور دننه نه بلکې له هیواد بهر هم ځینو افغانانو د نقدي مرستو د راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې میشت عبدالله میاخیل وایي د یو آنلاین کمپاین له لارې تر 20 زیات پاوند راټول کړي او راتلونکي اونۍ به په بغلان ولایت کې په سیلاب ځپلو وویشي.
تر دې مهاله 200 یا کسانو مرسته کړې چې ټوټل 20,650 پاوند شوې دي. دغه مرستې به موږ بغلان ته استو په راتلونکي اونۍ کې انشاءالله او هلته خلکو ته هغه تر ټولو چې زیانمن شوي خلک دي هغوی ته به
بلخوا د بغلان ولایت د بیلابیلو ولسوالیو سیلاب ځپلي وای دوی کورنۍ چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په دښتو او غونډیو کې شپې ورځې تیروي او آن د یو وخت خواړه هم پوره نه ورسیږي. د دغه ولایت د بغلان مرکزی ولسوالۍ لاقیو سیمې اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست سید حامد او د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
مشکل دوی دا سرپناه دی پر دا د خوراک مشکلات دا فتن دی پر اوس دوی دو نشین دی چی دا د سهار مشکلات کی دی گرمی مشکل نی حل کی
ما متضرر زیاد شد
موږ ته ډیر زیانونه روا وختل. موږ درې کورنیو چې کور مو د کور ټول وسایل هر څه له منځه ولاړل. بنسټونه راځي خو لا موږ سره سمرسته نه در شوي. حتی 4-5 وچې ډوډۍ هم نه دی راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې راهیسې د دې سیلابونو د راوتلو وروسته د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو او د طالبانو حکومت وخت په وخت دغه سیلاب ځپلو ته د بیړنیو او لومړنیو توکو روغتیایي اسانتیاوو او نورو مرستو د برابرولو او رسولو اعلانونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل ټانکونو نن سیشن به د غزې په رفح ښار کې نور پرمختګ هم وکړ او د مصر سرحد ته نږدې د دې ښار د استوګنې ناحیو ته ورسېدل. په دې سیمو کې له 1 میلیون زیات فلسطیني وګړو چې د غزې په څه باندې 2 میاشتو جګړو کې بې ځایه شوي پناه اخیستې ده. له دې سره قطر چې د اوربند لپاره د خبرو منځګړیتوب کوي نن وویل چې خبرې په ټپه درېدلې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نن وویل د غزې پر رفح ښار کې د اسرایلو د عملیاتو له کبله هغه خبرې په ټپه ودرېدلې چې د اوربند لپاره پیل شوې وي، خو هغه زیاته کړه چې خبرې به له دې سره سره دوام وکړي. قطر او مصر د دې خبرو منځګړتوب کوي. آل ثانی وویل چې منځګړو په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې په خبرو کې د پرمختګ نښې لیدلې، خو د هغه په وینا کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په ټپه ودرېدې. د آل ثانی په وینا په رفح کې د اسرایلو پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. اسرایلو ژمنه کړې چې رفح ته به په هر صورت ننوځي حتی که متحدان هم له ملاتړ څخه لاس واخلي. اسرایل وایي د حماس د جنګیالیو د هغو ډلګیو د جرړو د ایستو لپاره چې په رفح کې دیره دي د عملیاتو ته اړتیا لیدل کیږي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د رفح یو اوسیدونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې اسرایلی ټانکونه نن سهار د صلاح الدین د سړک للویدي څخه برزیل او جنینا ناحیو ته ننوتل. د سرچینې چې نوم یې د رویټرز په راپور کې نه دی یاد شوی ویلي چې اسرایلی سرتیري پر سړکونو لیدل کیږي او نښتې روانې دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې هم یو ټانک د الجنینا ناحیې پر یو واټ لیدل کیږي. خپلواکو سرچینو د دې ویډیوګانو رښتینولي نه ده تایید کړې. د ستلې پوځي څنګه ویلي دي چې د اسرایلو یو پوځي ګاډی په السلام ناحیه کې د توغندي په وسیله وشتلې او یو شمیر سرتیري وژلي او څو نورې ټپیان کړي دي. د اسرایلو دفاع وزارت په دې اړه لڅویلو ډاډه وکړه.
خو د اسرایلو پاوځ په یو راپور کې ویلي دي چې ځواکونه د مصر پر پوله د رفح په خوا کې د نښتو پر مهال د تروریستانو غنې ځالې لمنځه وړي دي. اسرایلو د ښار په ختیځ ارخ کې هم د وسلوالو د ځالو او د میزایلونو د توغولو د یو مرکز د لمنځه وړو خبر ورکړی. په غزه کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي دي چې په تیره څه باندې یوه اونۍ کې شاوخوا 4.5 لک کسان له رفح ښار څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې خلک له ستړیا، لوګې او ویرې سره مخامخ دي او اوس د غزې هیڅ ځای امن نه دی.
لا خبرونو ور اخوا
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت وی حساس مرحله ته رسیدلې ده. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې په نوم خبر کړی ویلي طالبانو دوهم ځلي واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیاري دورې ته وړې دي. په عین حال کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي د دوی په زده کړو، کار او ازادۍ او د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده نه هیلې کړې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او ناآرامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بل کوم ویری د بشري حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلي وو نقص کړی دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یو مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیض سیستم روان دی او د نجونو او ښځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او د دې موضوع لنجونو او ښځو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د نجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او ښځې په تورو وهلي او زندانی کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده نه هیلې کړې دي. لوړ اوس دا کړو محروم شوی روینا حیدری
په درخانه می باشم و نمیتونم ادامه ته
دا چې په کور کې مو نسم کولای ستا کړو کړم ډیر نه هلی سویم زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګونه کړی هلی لمن زولاړي سي او دا سی فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دل تزوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا لزدا کړو یوې بلې منشوي انجلی هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شوی یو دی افغانستان په چیرې هیواد کې ښځه یعنی هیڅ. زه د یو افغان انجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ. موږ انسانان یو. ښځه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی.
محروم کړئ.
د طالبانو حکومت واکته ل بیا ځلی رسید ورسته افغان جوړ یو خزي لشبګم ټولې پورته لز دکړو کار ټولنیزو ازادۍ او سیاسي مشارکته او ډیرو نورو حقونو محروم کړی دي. د دوی دې پریکړو په کوردانه نه نړیواله کچه پراخ برګونونه هم راپورته کړی دی او ل طالبانو وغوښتل شي چې دا بندیزونه لری کړي. خود دوی رژیم تری تل دفاع کړی ده.
په استرالیا کې وقازي د هواد پاوز یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور پنځ دې شپکاله بن محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د داول را برسره کې دوه سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مک برايد د استرالیا د پلازمېنې کامبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپیژندل شو او ورته د 15 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مک برايد بچ د عمري بند له سزا سره مخامخ وو او وشت میاشتې په بند کې تیروي او له هغه وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. د حقوقو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوی هر جنگي جنایت په خاطر چې مک برايد ای په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغه محکومېدل او ورته سزا ورکول د ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه به برخې ده. د مک براید لخوا افشا شوی اسناد د استرالیایي خبرندوی شبکې ای بی سی د هغه سریال اساس وګرځیدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. د سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسی افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنگي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوز په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل، داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن وویل چې د مک برایت سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونه چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډېری ځواکونه یې په اروزګان ولایت کې دېره وو. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاب ځپلي هم د مرستو غوښتنه کوي. وروستیو سیلابونو په دې ولسوالۍ کې خلکو ته هم درانه زیانونه اړولې دي.
د پکتیا ولایت یو شمېر نور سیمو او ولسوالیو په شان وروستیو پرلپسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه، سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي. د یادې سیمې زیانمن اوسېدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنیو مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو، ویالو، پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د زرمت یو تن اوسېدونکي خانوالي مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکار موسسې د همکاري سره وکړي دې ته یو څوک مکونه ورسه یا جل کوکو او نور باید کار زمينه ته برابر وس وس هر منطقه حق لري ګوره وس پورته برمخلو منطقه او غزوانانو کار کوي کو د سکته نکلام را وس دا منطقه د باید د منطقه خلک باید مصرف وس
د زرمت ولسوالۍ یو بل سیدونکو نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوی کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په واسه پورا دی. خود چات دروازو او کڑکیو داخستلو لپاره امکانات نه لري.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل دي خلکو کورونه ویړلو ځکه خراب کړل دي خلکو غنم او دسی نور جانونه رمن سکلو تل هل مخبل کار روان کړای دي خو وز پلاس کې مرسنه لرو سی مثال بور ورته یو بور ته واخلو لړګي او ورونه ورته یا شای خو لر ډیر لوی خبره
ورستیو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړی. په دې سړک د یاد سیمې د اوسیدونکو سربیره لګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګ ورو تک کوي. د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګری اوسیدونکي عطا محمد ویل
ولا ډیر خلک ما ول شرن تکلیف دوه لار باندې کومه لار لار سم ما ورته داس مکر خېلو باندې لار سم مکاو باندې براوځي نو خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي. سړک ته یو مخ ډیر ضرورت لري.
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر زرمت راوستي او درې ورځې ورباندې لارې کې تیرې شوې دی وایي
چې زر ورسې د مشکلیم کې بچ کړي مالی ماتي وي کمانه چایرونه بچ کیږي چې بل یار په خاوي هیڅ مشکل بنې وي.
بلور ته په پکتیا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوال ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د ورستیو بارانونو او سلابونو له کبله دوی ته اوختي مالی او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملی بهیر پیل کړی دی. د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوال ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګڼ شمېر کورونه نړیدلي خلک سیستم ته داخل شوي د نن تاسو اولا نوینئ چې دا یو د خانه نظر او درې سو نغدې پیسې ورکړل کې او نصیب خانه راجن کېټ دی او په آینده هفته کې به د دبلیو فی د خانه خوراکي مواد او غیر خوراکي او دغه سې د فایرسي د خانه نغدې پیسې ورکول کې
یاد دیوی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخې افغانستان له اقليمي بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقليمي بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د شمال په ګډون ځینې نور سیمې بارانونو او سیلابونو ډېرې اغیزمنې کړې دي. د جمعې ورځ ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزی بغلان، نهرین او د پلوخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبهیدل.
او دا خبری مجله هم د کونړ په دریو ولسوالیو نارنګ ماڼوګي او شیګل کې د ټرافیک پیښو په شمول د څو پیښو په اړه راپور سره پای ته رسیږي.
د کونړ امنی قومندانې چارواکي وای په ولایت کې په دریو جلا پیښو کې درې تنه وژل شوی او شپږ ټپیاندي. د یاد قومندانې بیان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ مازیګر مهال د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند ترړې سیمه کې د یو سراچه موټر چپکې دوه پیخه کې 15 تنه ټپین شوې دي او په نارنګ ولسوالۍ کې بیا د دولتي رینجر او د موټر سایکل ټکر کې دوه تنه وژل شوي او یو میرمن ټپي شوې ده.
کونړ ولایت په دوه جلا ترافیکي پیښو کې اته نفر تا مرجو بل اوختلې. په یادو پیښو کې لار او زوی په شهادت رسیدلي او شپږ نور نفر زخمیان شوي دي. زخمیان پر خپل وخت روغتون ته انتقال شوي. د ترافیک مدیریت مسولین د یادو پیښو درامنځته کېدو لامل د ډرایورانو تیز رفتاری او بی احتیاطي بلل.
خاغلې دهقان وای په شګل ولسوالۍ کې یوه نولس کلنې پیغلې د نامعلومو لاملونو په وجه ځان په ټوپک وشتلې او ځای پر ځای مړه شوې ده. د هغه په خبره چې د جنې پلار او ورور د شګر ولسوالۍ امنی قومندانې ته د پوښتنو او ګرویګنو لپاره راوړل شوې دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سرکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو د بی احتیاطي لامل ترافیکي پیښې او د هغې تلفات زیات شوې دي او همدارس د بیروزګاری او کورنۍ تاوتریخوالي په وجه د ځوانانو ځانوژنه کې هم زیاتوالی راغلی دی.